د ماسپښین 2:00 بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې مو زحمت چې بر قربایم په تخنیکی برخه کې طاهر روشن را سره مرسته کوي. السلام علیکم. د خبرونه چې په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې خبري شي، پکې تاسو د افغانستان د ولسمشر د مرستیا له سفر خبره وو چې نن هندوستان ته په درې ورځني سفر روان شوی دی. همدارس به واوري چې له امریکا سره د افغانستان د ستراتیژیکو همکاریو د سند په خبرو کې نوي پرمختګونه رامنځته شوي دي. خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو، په نړیوالو او سیمه ییزو خبرونو کې د سر خبرونه دادی چې په پاکستان کې به محکمې نن پخوانی ولسمشر پرویز مشرف رسما د پخوانی سرتیاسم بېنظیر بوټو د وژلو په تور تورن کړ. او همدارس دا خبر لرو چې د مصر دولتي رسنیو راپورټ ورکړی چې د اخوان المسلمین ګوند یو مهم مشر نیول شوی دی. خو تر هر څه مخکې د افغانستان کورنی خبرونه.
ارګمانی وای د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون په اړه په خبرو کې ښه پرمختګ شوی. د روزګان د پاسپورت امیر نن په دمین په چودنه کې وژل شوی او په افغانستان کې خبري اعلان څخه د ملاتړي ادارې وایي چې په هیواد کې پروان کار کې 15% د خبري اعلان سره تاوتریخوالی ډېر شوی. پوره خبرونه واوریم. د ارګمانی چارواکي وایي د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون په اړه په خبرو کې ښه پرمختګونه شوی دي. د ولسمشر حمید کرزي ویانه ملفیزي ازادي راډیو ته ویل که خبرې په همدې ډول دوام وکړي نو د دې تړون په اړه به ډېر ژر لوی جرګه راوغوښتل شي. نو موري ویل چې افغان لوري د دې تړون په اړه د ډاکټر اشرف غنی احمدزی او د ملي امنیت د شورا رئیس رنګین دت فرس پنتا د نو مرکچانو په توګه ټاکلې دي. پر دې خبرو وروسته له هغې ولسمشر حمید کرزي دا خبرې افغان ولسمشر حمید کرزي وروسته هغه ودرولې چې طالبانو په قطر کې دفتر پرانست او افغان حکومت ویل چې دا دفتر د ورکل سو تضمینونو پر خلاف رانستل شوی. د روزګان چارواکي وایي چې د دې ولایت د پاسپورت امیر نن د ماین په چودن کې ووژل شو. د دې ولایت والی ویان عبدالله احمد ازادي راډیو ته ویل چې د پاسپورت پر امیر نصر الله نن سهار د خپل کور مخ ته د ماین چودن وسو چې غرمه په روغتون کې د سخت ټپونو له امله مړ شو. د ماین د دې چودنې مسؤلیت تر اوسه کوم ډلې نه دی اخیستی. بلخو ایساف څوکونه وایي په د افغانستان په ختیځ کې د یو سرتیري له وسلوال مخالفینو سره په مخامخ نشته کې وژل شوی. ایساف ته وژل شوی سرتیر پیژنګلوي نه د پړه کړي او نه هم د پیش پاره نور معلومات ورکړي. په افغانستان کې خبري اعلان څخه د ملاتړ ادارې نه وایي د روان کال په دې هیواد کې له خبري اعلان سره تاوتریخوالی 15% ډېر شوی. د دې ادارې اجرایي رئیس صدیق الله توحیدی نن خبري اعلان وکړ د تیر کال د لومړي 8 میاشتو په پرتله په دې هیواد کې د تاوتریخوالی ډېر شوی.
متاسفانه 15% سالانه تاوتریخوالی زیات شوی دی او دا دغه نگرانی او تشویش راپورته کړی دی چې د دې کال تر پایه پورې مونږ یو بغاته رقم د تاوتریخوالو خبريالانو په مقابل کې ولرو.
ښاغلی توحیدیان د شنه شي چې د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو او د امنیتي حالت د بلیدو سره کېدای شي افغان خبريالان له نورو ستونزو سره هم مخ سي. او په افغانستان کې له پنګونې څخه د ملاتړ اداره وایي په بیلابیلو ولایتونو کې د هغو بهرنیانو د ویزې د ورکړې ستونزې حل کړي چې په بیلابیلو شرکتونو کې کار کوي. د دې ادارې رئیس فی الله افتخار نن په کابل کې خبريالان ته وویل د شرکتونو او کمپنیو هغه بهرني کارکونکي چې له کابل د باندې په نور ولایتونو کې کار کوي کولای شي په هغو ولایتونو کې خپلې ویزې واخلي.
بلاخره به این نتیجه رسیدیم که تمامی
دی وای بلاخره دی نتیجه ته ورسیدو چې د بهرنی وګړو د ویزې ورکړه په بیلابیلو ولایتونو کې خلاص شي. یوازې هغه ستونزه حل نه شوه بلکې د نوې پالیسی سره سم بهرنی پنګوالو ته اوږدمهال ویزې هم ورکول کیږي. تر دې مخکې په هرات ولایت کې د اوسپنې د ویلې کولو د یوې کمپنۍ مسؤلینو پر افغان حکومت انتقاد کړی و چې بهرنی کارکونکو ته ویزې نه ورکوي. دا د افغانستان خبرونه د سیمه نړې خبرنه فرید هوټ سپی وړاندې کی.
په پاکستان کې یوې محکمې نن پخانه پوزي مشر پرویز مشرف په رسمي ډول په قتل کې په لاس لرلو تورن کړ. د راولپنډي یوې محکمې د مشرف د پخانه صدر اعظم بنظیر بوټو د قتل د دسیسې په ګډون په درې مواردو تورن کړ. د محکمې د پټو دروازو تر شا تر سره شو. د پرویز مشرف یوې مدافع وکیلې افشان عادل نن خبري اعلانو ته د راولپنډي له محکمې څخه د باندې خبري وکړي او پر مشرف لګول شوی تورونه یې رد کړل.
پرزیدنت تو کہیں بھی سرے سے انوالو ہی نہیں ہے. دا وایي پخانی ولسمشر له دې سره لسره په دې قضیه کې دخیل نه دی. زه فکر کوم په دې ټولو تورونو کې چې پرده لګول شوی په هسې وکی هم جمهور رئیس ګرم نه دی. مشرف تورن شوی چې نه وتوانېدلې بېنظیر بوټو ته کافي امن برابر کړي چې د 2001 میلادي کال په دسمبر کې د پارلماني انتخاباتو لپاره د کمپاین پر مهال په راولپنډۍ کې ووژل شوه. مشرف پر ځان لګېدلي تورونه رد کړي او ادعا کوي چې دغه تورونه سیاسي انګیزه لري او د بې ګناه دی. د مصر دولتي رسنۍ راپور ورکوي چې د اخوان المسلمین ګوند یو مهم مشر نیول شوی دی. محمد بدی نن سهار وختي په قاهره کې د امنیتي ځواکونو لخوا په یو کور کې ونیول شو. او یا کلن بدی د اخوان المسلمین عمومي لارښود دی. په جولای کې ورباندې تور پورې شو چې د خپل ګوند نورو مشرانو په ملتیايي تاوتریخوالي ته لمن وهلې ده. ټاکل شوی بدی او دوه مرستیالان یې 15 ورځې وروسته محاکمه شي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون په مصر کې روان تاوتریخوالی وغند او د شخړې د حل لپاره یې د خبرو اترو غوښتنه وکړه.
بان
کی مون وایي روانو تحولاتو له تاوتریخوالو ډکو مظاهرو او له حد نه زیات د زور کارولو ټکان راکړی دی. زه پر کلیساګانو، روغتونونو او نورو عامه تاسیساتو د حملو غندنه کوم. اخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي له مصر سره د خپلو پوځي او اقتصادي مرستو په اړه له سره غور دوام لري او د اړتیا په صورت کې به واشنگتن په دې برخه کې بدلونونه راولي. یوې کښتۍ چې پناهغښتونکي انتقالول د هند په سمندر کې ډوبه شوې ده. د استرالیا د ژغورنې ډلې وایي دوی 106 تنه له اوبو راایستلي دي. دا له څرګندنه ده چې څومره خلک په کښتۍ کې سپاره وو. د پلټنې عملیات دوام لري. استرالیا هڅه کوي چې له دې له خطره ډک سفر څخه خلک راوګرځوي او تیره میاشتې اعلان وکړ چې نور به هغه مهاجر چې په کښتیو کې ورسیږي ونه مني. د دې پر ځای د مهاجرو غوښتنلیکونه ارزیابي کوي او په پاپا نوې ګینی او نور کې د دوی زی په ځای کوي. څه باندې 8000 پناه غوښتونکي د روان میلادي کال په ترڅ کې استرالیا ته د پناه اخیستلو په نیت تللي دي. او د جاپان لکاره غورځېدلې اټومي بټۍ فوکوشیما چلوونکي راپور ورکوي چې تقریبا 300 ټنه راډیو اکټیو اوبه د دوی د ذخیرې له وټانکر څخه لیک شوې دي. د توکیو د برېښنا کمپنۍ توپوکو نن وویل دا لانه د څرګند چې د اوبه څنګه لیک شوې دي، خو داسې ښکاري چې دا اوبه د خاورې لاندې تجریان پیدا کړي. د کمپنۍ ګومان کوي چې راډیو اکټیو اوبه دي نږدې سمندر ته مخه کړي وي، خو تر دې د مخه دا کار شوی و. کارګران لیک شوي اوبه پمپ کوي او بلې ذخیرې یا کنټینر کې د ټولولو هڅه کوي. د فوکوشیما ریاکټرونه په 2011 کال کې د زلزلې او تسونامي په ترڅ کې زیانمن شوي وو. دا و د ازادي راډیو د دې ساعت خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام مهم ته د افغانستان د مرستيال ولسمشر د سفر له اهدافو خبرو. بیا به واوري چې له امریکا سره د امنیتي همکاریو د سند په خبرو کې پرمختګ شوی. همدا مسله مو د سیاسي چارو لوی وسیړون کې سره شریکه کړي.
چې وغواړي خبره خو خلاصه د دوی سره وکړه. چې وغواړي په ډېر کم وخت کې تر اکتوبر زموږ د کار کولای شي.
نن په کابل کې د افغانستان او پاکستان د فوټبال ټیمونو مسابقه ده. د افغانستان د فوټبال ټیم روزون کوي وایي
هدف از برد وخت برای ما ارزش نداره، یک بازی دوستانه است.
د سپورت په اونیس پروګرام کې هم ګڼ سپورتي مطالب خبرو او د کور کلی اونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې پر رواني ناروغیو له یو شمېر اخته میرمنو سره شغېدلې یو. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري. او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې د اف ام په 3.5 نیولای شي. لکه څنګه چې مو واوریدل، د افغانستان د ولسمشر دوهم رسیال کریم خلیلی نن هندوستان ته روان شو. په داسې وخت کې چې څو ورځې وروسته ولسمشر حامد کرزی اسلام آباد ته ځي، هندوستان ته د کریم خلیلی د سفر هدف څه دی؟ جمیله ظریف له کابل په ټلیفون را سره ده. جمیله جانې، دا مسله چې تاسو تعقیب کړې ده، په دې ارتباط تاسو څه معلومات ترلاسه کړي دي؟ د دې سفر هدف څه دی؟
بلی لکه څنګه چې تاسو ویلی شیبر صاحب د کریم خلیلی له دفتر نه یو خبر پاڼه مونږ ته راغلی ده، په دې کې ویل سوي دي چې د دویم مرستیال د سفر هدف به د سیاسي، اقتصادي او سوداګریز اړیکو پاک له خبرې کولی، خو تر ډېره پورې د دې سفر هدف به له افغانستان سره د هندوستان د پوځي مرستو راجلبول دي. او همدارس دوی ویلي دي چې دغه سفر یو درې ورځنی سفر ده چې نن یوه نیمه بجه محمد کریم خلیلی سفر روان شو، د پنجشنبه په ورځ باندې به بیرته راوګرځي. او هلته به لیندي ټول لیندي چارواکو سره، البته چې هغه د هند هندوستان رئیس جمهور ده، د هند صدر اعظم، د هند بهرنی چارو وزیر او همدارس د ولسمشر مرستیال ده، دوی سره به وګوري او په ځینو نورو موضوعاتو به ورسره خبرې وکړي.
جمیله جانې، په دې سفر کې له کریم خلیلی سره نور افغان چارواکي هم ملګري؟
بله، په اعلامیه کې ویل شوی دی چې د یو د اقتصاد وزیر، د لوړو زده کړو وزیر، د لوی درسي او د دفاع وزیر ده، او همدارس ځینې نور لوړ پوړي دولتي چارواکي هم ورسره تللي دي په دې سفر کې.
افغان چارواکو تر سفر مخته رسنیو ته سنید ویلي چې دوی څه تمه لري چې له هند به د وسلو په برخه کې څه ژمنې ترلاسه کړي.
دا په داسې حال کې ده چې یعنی تمه ښودل افغان چارواکي یا کتونکي د ټول فکر کوم چې دومره ډېر دغه نه ښکاري، یعنی هیله من نه ښکاري، ځکه مخکې تر دې ولسمشر هم تللی و، شاوخوا دوه میاشتې مخکې ولسمشر هم تللی و هندوستان ته، هغه هم د افغانستان سره د هندوستان د پوځي مرستو د راجلبولو به هدف هلته خبرې کړې وې. خو بیا هم دلته چارواکي دومره سره لدی چې افغان چارواکي هیله من ښکاري، خو ځینې کتونکي او نور هم افغانان هیله من نه دي چې هندوستان به په دې برخه کې مرسته وکړي افغانستان سره.
سیاسي کتونکو څه وایي؟ په داسې وخت کې چې ولسمشر کرزی څو ورځې وروسته اسلام آباد ته روان دی، د هند او د پاکستان ترمنځ یو ډول سیالي هم شته، د سیاسي کتونکو په نظر د دې سفر هدف څه یادی شي؟
ما تاسو ویلی چې سیاسي کتونکي، البته افغان حکومت وایي چې لسره وړنې به ولري د سفر، کله چې دوی مرستیال زیاتمن به لسره وړنو سره بیرته راځي یو څه ولري ځان سره، خو سیاسي کتونکي وایي چې دومره هیله من نه دي چې هندوستان به وکولی سي په دې برخه کې مرسته وکړي.
جمیله ظریف، مننه. و موردل چې د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال کریم خلیلی نن له یو شمېر افغان وزیرانو سره هندوستان ته روان شو، او د دغه درې ورځني سفر په ترڅ کې به کریم خلیلی د هندوستان له چارواکو، د هغه هیواد له صدر اعظم، ولسمشر او د بهرنیو چارو د وزارت له یو شمېر چارواکو او وزیرانو سره، البته هند دوه ډوله د بهرنیو چارو وزیران لري، له هغوی سره به خبرې وکړي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
یو شمیر سیاسي کارپوهان وایي چې افغان حکومت د امریکایي چارواکو د فشار په وسیله د امنیتي سند په اړه خبري پیل کړې دي. دوی وایي حکومت لوړاندې غوښتل چې له امریکا سره دغه سند نهایي کړي، خو په دې برخه کې د شرایطو خبره د دې لپاره مطرح کړې وه چې د ولس قناعت ترلاسه کړي. سیاسي کتونکی فاروق اعظم هم ورته نظر لري. له ښاغلي اعظم سره په دې ارتباط وړاندې په خبرونه کې مرکه لرو، خو مخکې تر هغه به دې ته راشو چې د دغه سند په برخه کې افغان چارواکو وایي چې یو لړ پرمختګونه شوي دي. دا څه پرمختګونه دي؟ د احمد زبیر شمن په رپورټ کې اورو.
له امریکا سره د امنیتي تړون په اړه په مذاکراتو کې له شاوخوا دوه میاشتو ځنډ وروسته اوس داسې ښکاري چې دا مذاکرات له سره پیلېدونکي دي. د جمهور رئیس وایند ایمال فیضی وایي د افغان لوري لخوا دې مذاکراتو ته دوه نوي مرکچیان ټاکل شوي دي. دا نوي مرکچیان د ملي امنیت د شورا رئیس ډاکټر رنګین دات فرسپنتا او د انتقال د پروسې مشر ډاکټر اشرف غنی احمد زیدی. ښاغلی فیضی ازادي راډیو ته وویل که خبرې ښې پر مخ ولاړې شي، ښایي امنیتي تړون په نږدې راتلونکي کې نهایي شي او تایید لپاره یې لویه جرګه هم راوبلل شي. افغانستان حکومت شاوخوا دوه میاشتې مخکې په قطر کې د طالبانو د دفتر د پرانیستل کېدو په غبرګون کې دا خبرې ځنډولې وې. افغان حکومت په دې دفتر د طالبانو د بیرغ او د لوحې پورته کېدل د هغو تضمینونو پر خلاف وبلل چې امریکا د دې دفتر په اړه افغان حکومت ته ورکړي وو. امریکایي چارواکو ټینګار کړی چې دا تړون باید د روان میلادي کال د اکتوبر تر میاشتې پورې لاسلیک شي. په خاطر دې د افغانستان د جمهور رئیس چارواکو ویلي وو پر امنیتي تړون به تر هغو مذاکرات له سره نه پیلېږي تر څو چې امریکا طالبان د افغانستان د سولې له عالي شورا سره خبرو ته نوي کښېنولي. خو تر اوسه پورې طالبانو نه ده منلی چې له افغان دولت سره مذاکرات وکړي او د قطر دفتر یې هم بیرته تړلی دی. افغان چارواکو همداراز ویلي وو چې امریکا باید په افغانستان کې سوله او امن او له دې هیواد سره د مالي مرستو تضمین ورکړي، بیا به افغان حکومت له امریکا سره د امنیتي تړون لاسلیک کېدو ته حاضرېږي. تر اوسه معلومه نه ده چې د امریکایي چارواکو لخوا په دې برخو کې افغان دولت ته کومې نوې ژمنې ورکړل شوي او که نه.
پا په رپورټ کې مو واوریدل چې د افغانستان د جمهوری ریاست چارواکي وایي له امریکا سره د امنیتي تړون د مذاکراتو په اړه پرمختګونه شوي دي. د ولسمشر کرزي ویاند ایمل فیضی ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت له خپل لوري د ملي امنیت شورا رئیس رنګین داد فرسمنتا او د انتقال د پروسې مشر اشرف غنی احمدزی د نویو مرکچیانو په توګه ټاکلي دي څو له امریکایي چارواکو سره خبرې وکړي. بلورته یو شمیر سیاسي کارپوهان وایي افغان حکومت لوړاندې غوښتل چې له امریکا سره دغه سند نهایي کړي، خو په دې برخه کې د شرایطو خبره د دې لپاره مطرح کړې وه چې د ولس قناعت ترلاسه کړي. سیاسي کتونکی فاروق اعظم هم ورته نظر لري. له ښاغلي اعظم سره زموږ همکار اسدالله الدین مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې له امریکا سره د امنیتي سند په اړه د خبرو د ژر پیلېدو علت څه دی.
دا لپاره ترې امریکا پر کومکونو ولاړ دي، هم په نظامي لحاظ دا حکومت د امریکا په حمایت دی، د دې حکومت بقا د امریکا تضمین کړی ده، هم په مالي لحاظ. نو هغوی چې جزئي ترین اشاره ورته وکړي، دوی د اوله سره هم شنه وکړي چې امریکا کې ویلي وه چې دا موږ په ځنډوو، یا دی هغه غیر واقعي وه، هغه خبره چې کړې وه هغه غیر واقعي وه.
یعنی تاسو وایي چې امریکا فشار پر راوستلی په افغان حکومت تر څو دغه سند ژر تر ژره لاسلیک کړي؟
بدون شک، یعنی د اوله سره هم مقابل حکومت په دې توان نه درلود چې امریکا ته ووایي چې دا یا زه ځنډوم یا غور پر کوم. دا په کار و چې امریکا څه ورته ویلي وه هغه یې کړي وایي.
حکومت په دې برخه کې د ځینو شرایطو یادونه کوله. دوی ویل چې امریکا باید مخکې دې چې دغه سند لاسلیک کړي حکومت ته ضمانت ورکړي، افغان حکومت ته چې له ګاونډیو هیوادونو څخه به حملې نه پکېږي، دلته به سوله او امنیت تضمینوي. څه فکر کوئ، دغه شرایط به امریکا منلی وي او که به افغان حکومت همداسې پټې سترګې په تیریږي؟
زه فکر کوم چې پټې سترګې په تیریږي، دا ځکه چې دا فقط افغان حکومت دا خبرې د دې دپاره کوي چې په ولس کې د دغه ستراتیژیک تړون دپاره بستر ورکړي.
اوس افغان حکومت د مرکچیانو په توګه دوه تنه نوی ګمارلی دي چې یو هم ډاکټر صاحب اشرف غنی احمدزی دا او بل هم ډاکټر صاحب رنگین داد فرسمنتا. څه فکر کوئ چې د مرکچیانو په توګه به دغه دواړه نوی کسان څومره ګټور واقع شي؟
دا خو د دې نظام برخه ده، نو په دې ترتیب هغه شرط چې کومرزی ویلو هغه په عمل کې د دې اداره دغه مخالفه ده. یعنی دا شرط د اول سره نه نو کېدای شي په دغه خبرو باندې دوی د ملت کې د د ټولن د فقره د بستر اوله دوه کوشش کړی، او اشرف غنی خو د انتقال کمیشن مشر دی هم دغه کار.
اعظم صاحب محترم، په جمهوری ریاست کې ځینې سرچینې وایي چې که خبرې همداسې مثبت دوام وکړي لکه اوس چې پیل شوی، ممکن ترې وې میاشتې پورې دوی لوی جرګه راوغواړي او بیا هم دغه سند لاسلیک کړي. امکان شته چې په یو میاشت کې افغان حکومت لوی جرګه راوغواړي او بیا هم په نږدې وخت کې چې امریکا اکتوبر خودلې، یعنی دوه دوه نیم میاشتو کې دغه سند له امریکا سره نهایي شي؟
ولې نه، د حکومت چې وغواړي خبره خو خلاصه ده، د دوی سره حکومت چې وغواړي په ډېر کم وخت کې تر اکتوبر دمخه دا کار کولی شي.
د سیاسي چارو څیړونکی فاروق اعظم په دې باور دی چې له امریکا سره به د امنیتي همکاریو سند افغان دولت ژر لاسلیک کړي.
د افغانستان او پاکستان د فوټبال ملي ټیمونه لشپک درش کلو نو رستنن مازیګر لیو بل سره په کابل کې لوبه کوي. ازادي رادیو د دې لوبي له بهیر څخه خپل ټولو اوریدونکو ته شیبه په شیبه معلومات وړاندې کوي.
په روان خبرونه کې هم د سپورت ټونس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د افغانستان د فوټبال د ټیم روزون کې د دې مسابقې په اړه معلومات ورکړي دي. یو شمیر نور سپورتي مطالب هم په دې پروګرام کې اوریدلی شي. خوست خوست ورزو. په خوست کې د نړیوال بانک لخوا د شپږ اویا میلیونه افغانیو په لګښت د شمال د فارم باغ د لوی خوړ پر سر د پل د جوړولو کار پیل شو. ځایي خلک وایي پخوا به د سیلابونو له راوتلو سره تګ او راتګ په دغه سیمه کې ډیر ګرانه و. له خوست د ازادي راډیو خبریال نجیب الله الوخیل رپورټ لري.
دا شمال د فارم بخوړ او سراب چې د پلانوار نظر تر ټولو لوی خوړ بلل کیږي، او د بارانی موسمونو او سیلاونو دراوترو پر مهال د اوږده وخت لپاره د خلکو او موټرونو د تګ او راتګ پر مخ تړل کیږي. بل اخره د نوموړي سلا پر سر د اوږده او اساسي پول د جوړېدو کار د یک شنبه پر ورځ پیل شو. د شمال او فارم باغ د سراب د پاسه نوې جوړېدونکې پول چې 160 متره اوږدوالی او 8 متره بار لري، د نړیوال بانک په مالي مرسته به د څه د پاسه 80 میلیونه افغانی پلګخ جوړ شي. خو استوري عبدالجبار نمی د یادپل د کار د پیل د په مراسمو کې د غونډې ګډونوالو ته ویل چې د دې پل د جوړولو کار به د اتل لسو میاشتو په موده کې ترسره شي.
د دې پروژې لګښت تقریبا اوش پیته میلیون افغانی، یو سل شپیته متر طول او اته متر بر. مهمترینه غټترین پروژه په ځای کې پلی کیږي. خوشبختانه شش کال موږ وکولای سوای چې د خوست شار د ولسوالی سره وصل، د خوست شار د هغه
د شمال قومي او تن قومي مشر حاجی سید رحمان په خپلو خبرو کې ویل دوی به چې کله خوړونه او سیرونه راغلل نو خپلو ناروغانو او ټپیانو لیږد او نورو اړتیاو پوره کېدو ته په تشویش کې ول چې د دې پل په جوړېدو سره به دا ټولې ستونزې حل شي.
په رښتیا هم د دغې پله په نه موجودیت سره مونږ ته دومره مشکلات پیدا شوي وو. مونږ د اوبو د عمله یوه طرف او بل طرف ته په زیاتو وختونو کې نشو ترای. ډېر وختونه داسې شوي دي چې په ژمي کې یا په اوړي کې توی روغولی ده، بارون روغولی ده، مونږ مریضون روغولی دي، مونږ زخمیان روغولی دي. په دا لیارې د تېرېدوی پوره امکانات نشته. د دې پله په جوړېدو سره به انشاءالله تعالی د مونږ دا مشکلات حل شي.
د شمال یو بل تن قومي مشر حاجي کاکی وایي دا لاره میرانشاه او میرعلي ته د نورو لارو په پرتله ډېره نږدې او اقتصادي ده.
د شمال پل د شمال خلکو دپوره او د مستربل اوسېدونکو دپوره، خرڅینو دپوره، شمال دپوره حیاتي اهمیت لري. په اقتصادي لحاظ ډېر موټر په دا لیارې روان دي چې میرانشاه و ته په هغې ګربزو په لیارې موټر رسېږي، په دا لیارې میرعلي ته رسېږي. میرعلي ته رسېږي کریای به همغه اندازه وي. په تجارتي لحاظ مصرف کم پرتي.
د فواید عامې رئیس انجینیر مامور شاه وویل غواړي د نورو پلونو د جوړولو لپاره هم د ډونرانو څخه لازم فنډ ترلاسه کړي.
خوست نظامي برانونه لري او تقریبا په میاشتو میاشتو دوام کوي. د خوست د مرکز سره اکثره ولسوالۍ د ارتباط و، مګر د دې پلونو په جوړېدو سره مونږ ټول خوست سره وتړلو او په آینده کې مونږ هم پلان لرو. هغه پلونه چې پاتې دي، په هغې کې د سګۍ پل ده، په هغې کې د ایوبخیلو پل ده، په هغې کې د متونو د درش کلي پل ده.
د یادونې وړ ده په دې وروستیو کې په خوست کې د زاکوخیلو او متون پر خوړونو هم د پلونو د جوړېدو کارونه پیل شوي، چې تمه کېږي د یادو پلونو په بشپړولو سره به د خوست دا مهمه ستونزه په بنیادي ډول حل شي.
په خوست کې د شمال د فارم باغ پر خوړ د پل جوړولو کار د نړیوال بانک په مرسته پیل شو. د خوست ترڅنګ د پکتیکا اوسیدونکي وایي چې د مرکز شرنې په ګډون څلورویشت ولسوالۍ روغتیایي اسانتیاوي نه لري. دوی غوښتنه کوي که د دوی ستونزو ته مرکزي دولت حل لاره پیدا نه کړي، دوی به له نورو ستونزو سره هم مخامخ شي. په دې اړه له پکتیکا څخه زموږ همکار داود تپان رپورټ لري.
دا پکتیکا اوسیدونکو شکایت کوي چې د مرکز خرنې په ګډون په ټولو ولسوالیو کې له لازم روغتیایي اسانتیاو به برخې دي. پکتیکا چې د افغانستان سرحدي ولایت دی، 22 رسمي او 2 غیر رسمي ولسوالۍ لري او د ګاونډي واد پاکستان سره نږدې 340 کیلومتر اوږده پوله له جنوبي وزیرستان، شمالي وزیرستان او بلوچستان ایالت سره لري. دا د ولایت خلک وایي چې په ولایت کې روغتیایي چارواکي لکه څنګه چې ښایي د دوی ستونزو او مشکلاتو ته پام نه کوي او نه په خبره د عامې روغتیا ریاست چارواکي د خپلو ولسوالیو له روغتیایي مرکزونو څخه خبر دي. د پکتیکا ولایت څو تنه هغه اوسیدونکي او ناروغان چې مرکزي روغتون ته د دې ولایت له لرو پرتو ولسوالیو څخه راغلي دي په خپلو سیمو کې د شته روغتیایي ستونزو په اړه راته وایي.
قاضي محمد ولی د پکتیکا ولایت مرکز شرنې د دګان سیمې یو تن اوسیدونکی یم. امر روغتیاوال هغه ورسوالۍ پېژنم نه پرځم زیړو کوڅه چیرته کوم مسلر دی ورسالۍ دی هغه چیرته دی یا تور ورسوالۍ چیرته دی یعنی په نامه باندې پېژنه خو داسره نه وته لري. اېس دا شتون نه لري. نه کلینیک لرو نه داسې ستاکه بیا که دوی وایي سم کلینیک لرو راولې چې دا کلینیک څومره میادېږي، چیرته موقعیت لري، کوم ډاکتران دی. امر روغتیا څنګه سیده دغه مشهر دومره توجه نه کوي ورسوالۍ ته، ځکه هغه خپل لارې سیالته سفرن لرسره نه لري سوبلار سي.
مانو محمود د منصور کلا تاسو بیکاره ډاکټرانه چندانې خاص تل بزنه معلومات نشه کولای. بس اکثرا نه شخص تل دی ویني چې نشه کولای. دا ډاکټر د بچو تراسه د واد در پنده کې دغه د یو حساب سات نور یو شته.
مژو دا سی و بل سلری سوالي لرو په دغه کې به دا شپار و ولسوالي کپاله وي. کلینیک کم کلینیک روز دا ستونزې لرو سي. مریضم دغه سي دی باندې پروتي چپرکټ نه لري، شن نه لري، بد نه لري، دوا نه لري. دوا خاني چې دوا نسته هغه غریبان خلګي لډیر لري لري جا ورته راځي. هیڅ درملان هم نه کیږي. هغه ډاکتران په شخصي و هغه باندې لګیاي هسې مازي مازي کارو کې ټول شخصي ناست پلي پیسې. هغه ستونزې خو یا شخصي ته ورځي یا بل ته ورځي. وروره ګله شخصي تر دغه پسې بدتر دي. سي و پنډه دوا ورولګي خپل خالص دوا وي خرڅوي. دوی وروره ګله شخصي ناسي ورور څنګه لایولس بجي نه سوی ټول سره ورکسی ډایرکټ سو چا مارکیټونه نیولې چا دکانونه نیولې سو کاغه بیا وریم درته پسې یا بیا په پلانې جایته پسې راځم پلانې جایته زه ورځم مجبور دی روپی راځه وړیا هلته کار نه کی
زنیا زما مت یوسف خیل سوال سیدونکی وری کلینیک ست ډاکټرانه ښه ډاکټرانه ست ټول نرس دی بس هلته دا وینه هلته لا پانسمان نسکی دا کنه ته تطابق نور سره وای دا نه پانسمان خپل کور پانسمان کې کور چې راځل دلته خرنتم ځنه ورسه و نه رانه دی سی روغتي پاک خصم دی سی خالي تاسو په کلینیک نه خوشاله نه دی پورس خپل تن خو واخ نور خلګو مشکل نه دره پکړمو دا پانسمان
دغه خلک دا هم وایي چې دوی په ډېرو سیمو کې تش په نوم روغتیایي مرکزونه لري ډاکټران او دارو درمل نه لري په خبره هغه د لومړنیو طبي مرستو اړتیاوې هم له دغو شته روغتیایي مرکزونو یعنې کلینیکونو څخه نه پوره کیږي سره له دې چې د خلکو دغه شکایتونه په پکتیکا ولایت کې د مدني ټولنو په اعلان هم تاییدوي وایي چې په دې ولایت کې خلک له ګڼو روغتیایي ستونزو سره مخ دي او ډېر کم به یې سمو روغتیایي اسانتیاوو ته لاسرسی ولري په دې سربیره د پکتیکا د لرو پرتو ولسوالۍ اوسیدونکي تور پورې کوي چې په خپلو روغتیایي کلینیکونو یا مرکزونو کې هغه لومړنۍ لازمې اسانتیاوې نه لري چې باید عامې روغتیا ریاست یې ورته برابرې کړي خو د یاد ولایت د عامې روغتیا ریاست چارواکي د خلکو دغه شکایتونه نه مني چې په ولایت کې لازمې روغتیایي اسانتیاوې نشته او یا یې په لرو پرتو ولسوالیو کې کلینیکونه لکه څنګه چې لازمه د خلکو ته روغتیایي خدمات وړاندې نه کړي د پکتیکا ولایت د عامې روغتیا رئیس ډاکټر ولی ګل وایي د دوی په ولایت کې ټول 22 روغتیایي مرکزونه او په مرکز خرنه کې یو مجهز روغتون فعال دی او په ټولو دغو کې نارینه ډاکټران او قابلګان په فعالیت بوخت دي او خلکو ته روغتیایي خدمات وړاندې کوي
مګر اکثریت ولسوالو یو کلینیکونو کې ډاکټران لرو هلته قابلګانې لرو فعالیت کوي هغه بعضې کې چې ډاکټر نسته خو هلته ډاکټر په ځای معاون یې کار کوي چې هغه نرس پوزیشن ده هغه هلته کار کوي د خلکو مشکل تر ډېره حده پورې حل کړی تر ډېره حده پورې د موږ مشکل حل
د عامې روغتیا رئیس په داسې حال کې د ولایت د ټولو روغتیایي مرکزونو د پرسونل د پوره والي روغتیایي اسانتیاو شتوالي خبره کوي چې د دې ولایت خلک یې په ټولو 24 ولسوالیو کې وایي چې هېڅ روغتیایي اسانتیاوې نه لري او له ګڼو ستونزو سره مخ دي د پکتیکا خلک وایي چې که چېرته په دې ولایت کې د روغتیایي ستونزو د هواري په موخه مرکزي اداره لاس په کار نه شي ښایي له نورو ګڼو ستونزو سره هم مخ شي
د افغانستان او پاکستان د فوټبال ملي ټیمونه لشپږ دېرش کلونو وروسته نن مازدیګر له یو بل سره په کابل کې لوبه کوي ازادي راډیو د دې لوبې له بهیر څخه خپلو ټولو اوریدونکو ته شیبه په شیبه معلومات وړاندې کوي
او همدا شیبه د کابل سټډیوم ته ورځو له هغه ځایه صفی الله ستانکزی په ټلیفون را سره دی ستانکزی صاحب څنګه خلک سټډیوم ته روان دي د مسابقې د لیدو لپاره
بله واقعا سټډیوم ته خلکو غنغونه تګراتک ډیر زیات دی او سټډیوم ته ټولې غزیدلې لارې ته ترافیکو په مخ تقریبا تړلې غونډې دي او خلک په ډیر شوق سره د سټډیوم ته روان دي او بیروبار او تګراتک د خلکو به نهایت زیات دی او تمه ده چې دا لوبه شاوخوا یو ساعت وروسته په سټډیوم کې پیل شي د کابل د فوټبال په سټډیوم کې
دغه سټډیوم کې خودم رګونجایش نشته چې ډیر کسان ځای په ځای شي ګومان کوم د 2000 لیدونکو ظرفیت لري نو خلک به د مسابقه څنګه ویني چې بله
لکه څنګه چې د فوټبال د رسم ویلې دي دغه سټډیوم کې دا 2000 نندره چانو د ځای دوه ورته وي او 8000 ټیکټونه د دې لوبې لپاره تیار شوی چې او ویل کې ټول خرڅ شوی دي او د روغاړي او ډیر خلک چې ورځي به ټیکټ هم لري او لږه پرته کېدای شي انقره د دې شته چې په تلویزیون باندې دا لایف ژوندۍ باندې لوبې ښکار کوي او هغه خلک چې لوبې پاتې کیږي لنګ دې کتلو نه هغه کولای شي په خپل کورونه کې وي چې دا د لوبو تاریخ باندې
سنځي سب د افغانستان د فوټبال ټیم مربي مخکې ویلي وایي ساجي رادیو ته سي یو شمیر افغان لوبغاړي له بهر راغلي دي تاسو معلومات تر لاسه کړی دي چې کوم مهم لوبغاړي له بهر د افغانستان د ملي ټیم لپاره راغلي دي
بله د افغانستان څلور ملي لوبغاړي پدې احتمال سره څلور ملي لوبغاړي له بهر راغلي دي دوی له امریکا څخه راغلي یو هم په هند کې دي چې اسلام الدین زهیب نومیږي او هغه د افغانستان د نن نن لوبي کپتان یا لوبدل مشر هم وی اسلام الدین زهیب او پاتې درې نور لوبغاړي له امریکا او یورپ څخه راغلي دي چې جمن څلور بهرني لوبغاړي او پاتې نور لوبغاړي هغه لوبغاړي دي چې په دوه درې کلونو کې افغانستان ملي ټیم ته جذب شوی دی. د افغانستان د پریمیر لیګ یا غور لیګ په تاریخ باندې او ځوان لوبغاړي دی دغه ټیم ته جذب شوی دی.
ستانګزای صاحب، د ازادي راډیو مشال څنګه ته د پاکستان یو څو لوبغاړو ویلي وو چې دوی ډیر زیات چمتو دي لوبې ته او هیله لري چې دا لوبه به وګټي. تاسو څه فکر کوئ چې افغان لوبډله غشتلې ښکاري؟
بلے لکسنگ سے فیفا جدول کی خاری دا افغانستان سے تر پاکستان پوری ترویشت تلیرویشت مخامونا لوڑ دی، یعنی افغانستان پا یو سلو درشم جائے کی دے او پاکستان تر یو سلو شپیسو اور پورتا دے دا سنگو چی خاری نو افغانستان واقعی نیو پیاوری چیم دے او پا جنوبی حتیہ کی افغانستان اوسنی کچا باندی جنوبی حتیہ کی افغانستان پا اول درجہ دا نو پاکستان ٹیم د افغانستان تر سیمه پورې خو بیا هم لوبه دا نه ویل کېږي، کېدای شي چې د هغوی لوبغاړي هم تکړه ښکاري او داسې چې ویل کېږي هغوی ښه تمرینونه کړي دي. د هغوی کوچ ویل چې مونږ د واقعا د خپل ټیم باندې هڅه کړې ده چې تر هغو دغه لوبه وګټو او د همدې لپاره به مونږ کوښښ هم وکړو چې یوه ښه لوبه ترسره کړو.
صفي الله ستانکزی، مننه. د کابل د ورزشي سټډیوم له مخې د ازادي راډیو خبریال د افغانستان او پاکستان د نننۍ فوټبال لوبې په اړه معلومات درکول. وسم د لنډو خبرونو وخت دی. لفریدی هوت سیفی تخیاور.
د افغان ولسمشر دوهم مرستیال کریم خلیلی د یو شمیر نورو افغان چارواکو سره هندوستان ته روان شوی او تمه کیږي چې پر سیاسي، اقتصادي او سوداګریزو مسایلو به وغږیږي او د پوځي همکاریو د جلب هڅه به وکړي. د اوروزګان چارواکي وایي چې د دې ولایت د پاسپورت امیر نن د ماین پیوي چاودنې کې ووژل شو. افغانستان کې له خبریالانو څخه د ملاتړ اداره نای وایي روان کال په دې هیواد کې له خبریالانو سره تاوتریخوالی 15% ډیر شوی. ساعت وروسته په کابل کې د افغانستان او پاکستان د فوټبال لوبه پیل کیږي. نن د راولپنډۍ یوې محکمې د پاکستان پخوانی ولسمشر پرویز مشرف د پخوانی صدراعظم بېنظیر بوټو د قتل د دسیسې په ګډون په درې مواردو په رسمي توګه تورن کړ. د مصر دولتي رسنیو راپور ورکړی چې د اخوان المسلمین ګوند یو مهم مشر نیول شوی دی. یوې کښتۍ چې پناه غوښتونکي انتقالول د هند په سمندر کې ډوبه شوې ده، څه باندې 100 تنه راویستل شوي او د نورو د پلټنې عملیات دوام لري. او د جاپان له کاره غورځېدلې اټومي بټۍ فوکوشیما چلونکي راپور ورکوي چې تقریبا 300 ټنه راډیو اکټیو اوبه د دوی د ذخیرې له ټانکرونو څخه لیک شوي دي.
په لنډو خبرونو کې مو واوریدل چې د پاکستان پخوانی ولسمشر پرویز مشرف نن رسمن د راولپنډۍ یوې محکمې د پخوانی صدراعظم بېنظیر بوټو د قتل په قضیه کې په لاس لرلو تورن کړ. دا لومړی ځل دی چې په پاکستان کې یو پخوانی پوځي مشر د جنایت په تور محاکمه کیږي. مشرف چې په محکمه کې حضور درلود ځان بېګناه وباله او ګوند هم دغه تورونه جعلي یاد کړل. تفصیل له نوریاس نوري څخه.
د پاکستان یوې محکمې پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف په 2001 میلادي کال کې د پخوانی صدراعظم بېنظیر بوټو د قتل په قضیه کې په لاس لرلو تورن کړ. دا په پاکستان کې د یو پخوانی پوځي واکمن په اړه چې روان کال په انتخاباتو کې د ګډون په هدف له بهره بیرته هیواد ته ستون شوی یو بې ساری اقدام دی. په راولپنډۍ کې محکمې مشرف د قتل او د قتل د دسیسې په ګډون په درېو مواردو رسمن تورن کړ. مشرف پر ځان لګېدلي تورونه رد کړل او ځان بې ګناه وباله. دغه محکمه د تړلو دروازو تر شا ترسره شوه. د راپورونو له مخې په هغه سړک کې چې مشرف په موټر کې دغه محکمې ته ته په سلهاو پولیس ځای په ځای شوی و. د پرویز مشرف مدافع وکیل افشان عابد په راولپنډۍ کې د محکمې په مخ کې خبر اعلان ته وویل پخوانی ولسمشر په دې قضیه کې هیڅ لاس نه لري. زه فکر کوم ټول هغه تورونه چې پر ده لګول شوي په هیڅ یو کې هم ولسمشر ګرم نه دی. ټاکل شوی و چې مشرف د اګوست په 16 په محاکمه کې رسمن تورن شي، خو د هغو خطرونو په خاطر دغه محاکمه وځنډول شو چې ویل کېدل د مشرف ژوند ته ګواښ متوجه دی. د پاکستان د پخوانی صدراعظم بېنظیر بوټو د قتل په قضیه کې د راولپنډۍ د تروریزم ضد محکمې نوموړی د قتل، د جنایي دسیسې او د قتل لپاره د اسانتیا په دریو مواردو تورن کړ. مشرف تورن دی چې د بېنظیر بوټو لپاره په 2001 میلادي کال کې چې د یوې غونډې په مهال ووژل شو لازم امنیت نه ونیولی. د مشرف ګوند هم دغه تورونه رد کړل. د ټول پاکستان د مسلم لیګ ګوند ویاندې عائشه اسحاق وویل په مشرف لګول شوي تورونه جعلي دي، څنګه کېدای شي او ولسمشر د خپلې واکمنۍ په جریان کې د قتل مسؤول شي؟ د مشرف په محاکمه کې دوه سره د لومړی ځل دی چې په پاکستان کې یو پخوانی پوځي مشر په جنایت رسمن تورن کیږي. لکه چې مشرف د مارچ په میاشت کې په بهر کې له څو کالو ژوند کولو وروسته چې په خپله خوښه یې کړی و یعنې تعبیت شوی نه و بیرته هیواد ته ستون شوی، د خپلې واکمنۍ په تړاو له یو لړ تورونو سره مخامخ دی. د جون په میاشت کې صدر اعظم نواز شریف د مشرف پر ضد خیانت د تحقیقاتو امر ورکړ. شریف وویل چې مشرف باید د خپل جرم په اړه په محاکمه کې ځواب ووایي. هغه مشرف تورن کړ چې په 1999 کال کې د انتخابي حکومت د ړنګولو، د قاضیانو د ګوښه کېدو او په 2001 میلادي کال کې د اضطراري حالت په اعلانولو سره له اساسي قانون څخه سرغړونه کړې ده. که پر مشرف د خیانت تور ثابت شي او مجرم وپېژندل شي، د عمري بند یا د اعدام سزا به ورکړل شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د کور کلی پونیس پروګرام کې له یو شمېر میرمنو سره چې په رواني ناروغۍ اخته شوې دي شهیدلې یو، خو مخکې تر دې د لوبو له میدانه پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د افغانستان او پاکستان د فوټبال ډلو د نننۍ لوبې په ارتباط هم اوریدلی شي.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ.
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام خطرم نوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. تر نوریدونکو په دې پروګرام کې باورې چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د پاکستان له ملي ټیم سره مخ کیږي او همدارس د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لورسته یو نتیجو به هم خبر شي. خو تر هر څه د مخه د اونۍ مهم سپورتي خبرونه. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم به د پاکستان له ملي ټیم سره لوبه وکړي. دا لوبه د افغانستان د فوټبال فدراسیون په سټډیوم کې نن د ماسپښین په 3:30 بجو ترسره کیږي. دواړو ټیمونو لوبې ته پوره چمتووالی خبر ورکړی دی. دا لوبه لومړی نړیواله سیالي ده چې له 40 کلونو وروسته په افغانستان کې ترسره کیږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړو په ایمرجنګ کپ سیالیو کې یو لوبه ګټلې او یو یې هم بایللې ده. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي رادیو ته وویل افغان لوبغاړو د شنبې پر ورځ نیپال ته ماته ورکړه، خو د دوشنبې پر ورځ له پاکستان څخه ماته وخوړه. غلی هوتک وایي که څه هم له پاکستان سره په لوبه کې افغان لوبغاړو بشپړ کوښښ وکړ، خو پاکستان په ډیر کم تفاوت سره یاد لوبه وګټله. غلی هوتک زیاتوي افغان ټیم په ایمرجنګ کپ سیالیو کې د پاتې کېدو لپاره باید له هند سره راتلونکي لوبه وګټي. د افغانستان د سنوکر فدراسیون وایي تمه در راتلونکي میاشت افغان لوبغاړي په نړیوالو سیالیو کې برخه واخلي. د سنوکر فدراسیون رئیس محمد عزیز اعظمي ازادي رادیو ته وویل افغان لوبغاړي سلیم محمد محمدي، رئیس خان سینزه او نادر سلطانی به راتلونکي میاشت د نړۍ په شپږ بال سیالیو کې چې د نړۍ د ټولو هیوادونو ترمنځ پیلېږي د افغانستان استازیتوب وکړي. او په نړیوالو فوټبال لوبه کې همدا چې د هسپانی د فوټبال په پیل اونۍ کې بارسلونا له ګوله ډکه بریا ترلاسه کړه. د یو ایف ای پاڼې له مخې بارسلونا وکړی شول 0-0 لیوانتا ته ماته ورکړي او د لوبې درې امتیازونه خپل کړي. او خو د بارسلونا سیال ټیم ریال مدرید هم د لیګ لومړۍ لوبه له ریال بتیس څخه په 2-1 پایل سره وګټله. د اونۍ مهم سپورتي خبرونه مو واوریدل. رابه شو د افغانستان او پاکستان د فوټبال ټیمونو ترمنځ د نن ورځې سیالي ده. تمه ده تر یو بل ساعته د افغانستان او پاکستان د فوټبال ملي ټیمونو په یوې سیالۍ کې سره مخ شي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د چارواکو په خبره له 40 کلونو وروسته دا لومړی ځل دی چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم له پاکستان سره لوبه کوي. د فوټبال فدراسیون چارواکي وایي افغان ملي ټیم له دوه اونیو راهیسې د دې لوبې لپاره پوره چمتووالی نیولی ده چې فوټبال فدراسیون دې لوبې ته نور څه چمتووالی لري او عام خلک یې په اړه څه وایي په ګډه به یې رپورټ واورو. د افغانستان او پاکستان د فوټبال ملي ټیمونو ترمنځ دوستانه سیالي بل نږدې څلورو لسیزو وروسته د فوټبال لومړنۍ نړیواله سیالي وي چې په افغانستان کې به ترسره شي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم روزونکي یوسف کارګر د یادې لوبې په اړه د دوشمې په مازیګر یو خبري کانفرنس ته وویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیالي به د فوټبال فدراسیون په سټډیوم کې د فوټبال د نړیوال فدراسیون د معیارونو په اساس وشي. ښاغلی کارګر زیاته کړه چې د دې لوبې داوري به تاجکي داوران کوي او افغان لوبغاړو ته د لوبې تر ګټلو مهمه په دننه افغانستان کې د لوبې ترسره ولدی.
هدف از برد باخت برای ما ارزش نداره، یک بازی دوستانه است.
د لوبي ګټل او بایلل موخته اهمیت نه لري، دایو دوستانه لوبه ده. د سیالي د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم لپاره د زیات تجربه د ترلاسه کولو په خاطر ده. اوایلشم چې دایو تدارکاتي سیالي ده د جنوبي اسیا د فوټبال سیالي لپاره او دا زموږ د ټیم لپاره هم یو ښه تمرین کیدی شي او همدا فوټبال دی چې خلک سره نږدې کوي.
مردمه ورزش است که نزدیک میسازه مردمه.
د پاکستان د فوټبال د ملي ټیم روزونکي جاویش هم د یادې لوبې اهمیت ته په اشاره ویل چې په ټیم یې ښه تمرین کړی او هیله مند دی چې لوبه وګټي.
باید ووایم چې فوټبال هر ډول نتیجه جوړولی شي. مونږ به هڅه وکړو چې ویې ګټو. مونږ به هڅه وکړو چې ښه لوبه وکړو. باید ووایم چې مونږ ښه چمتووالی هم لرو او په همدې وروستیو کې مونږ د خپلو تمرینونو دویم دور هم ختم کړی دی. زه له خپل ټیم څخه د یوې ښې لوبې د ترسره کولو توقع لرم او همداراز د افغانستان ملي ټیم هم د ملي ټیمونو په کچه یو ښه ټیم دی او د سیشن بیلو به بعد دواړو ټیمونو لپاره سخت وي.
د افغانستان د فوټبال ملي ټیم کپتان اسلام الدین زهیب ویل په ټیم کې شامل لوبغاړي له پوره چمتووالي برخمن دي او پوره کوښښ به وکړي چې یو ښه لوبه ترسره کړي. د زهیب په خبره په دې لوبه کې درې تر څلور هغه افغان لوبغاړي هم شامل دي چې له افغانستانه بهر په نورو ټیمونو کې فوټبال کوي. عام افغانان هم د یادې لوبې ګټلو ته هیله مند دي او وایي په دې زیات خوښ دي چې په دننه افغانستان کې د نړیوالې لوبې شاهدان دي.
زه ډېر خوښ یم. پاکستان سره د موږ مسابقه ده او په دې کې زه خوښ یم چې ډېر خوښ یم چې افغانستان د حالات رسیدلی کم وخت کې موږ دومره مقام ته رسیدلی.
امیدوار یم چې په دې مسابقات کې پوسل افغانستان ټیم ښه ودروشي. که چېرې پوسل دا په پاکستان د ټیم په ګټه تمام هم سي په دې معنا نه ده چې د افغانستان ټیم دوی په مقابل کې باخت کړي دي. یعنی دوی تجارب هم نظر د پاکستان د ټیم نه کمتر دي.
د فوټبال فدراسیون د چارواکو په خبره د دوستانه سیالي به یو بل وار هم وشي چې د پاکستان په قربتوب به روان کال په مارچ یا اپریل میاشت کې ترسره شي. د فوټبال فدراسیون وایي په افغانستان کې د درې لسیزو جګړو په مهال د افغانستان د فوټبال ملي ټیم او نورې رشتې له نړیوالو لوبو څخه په دننه افغانستان کې محرومي شوې وي، خو له دې وروسته به د افغانستان د فوټبال ملي ټیم دوه یا درې کاله وروسته یوه نړیواله لوبه په دننه افغانستان کې ترسره کړي. او را به شو د پروګرام وروستۍ برخې ته. په دې برخه کې به واورئ چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په پاکستان باندې د دوشنبې ورځې لوبه په کومو ولایتونو سره بایللې ده. د افغانستان د کرکټ بورډ له ویاند فرید هوتک سره مې په همدې اړه مرکه کړې. له هغه مې پوښتلې چې افغانستان ولې تل د پاکستان په وړاندې سمه لوبه نشي کولی.
د افغانستان کرکټ لوبډلې چې دي تلې ښه لوبه کړې ده، که هغه د پاکستان په وړاندې، که هغه د نورو هېوادونو په وړاندې او که هر چا په وړاندې تلې ښه لوبه کړې ده او حیرانوونکې لوبه یې کړې ده. پاکستان سره په اختیاري وکوله، تاسو وګټه او تاسو ولیدې چې په دغه لوبه کې تاسو ګټل ډېر زیات اړین و. ولې په دې چې زه سهار د خوانه دغه وکټ یو څه نمی درلودل او وکټه د بولنګ لپاره وښه او بېټنګ لپاره دومره خاص څپکه نه لیدل کېدل. پاکستان کرکټ او د افغانستان کرکټ که سره پرتله کړو ډېر زیات توپیر لري، لږ نه چې ډېر زیات توپیر لري. همدا ډول زه ورته ویلی شم چې دې سره څنګ کې مونږ بیا هم د پاکستان په وړاندې ډېره پړه پوره لوبه ترسره کړله او تاسو ولیدل چې دوی مختلف منډو هدف چې کله مونږ ورته وټاکل مونږ کوم هدف وټاکل. تاسو ولیدل چې په دغه سیالیو کې دومره غټ هدفونه یا ټارګټونه ټاکل کېږي، هدفونه کم اوسي چې البته ډېره بولنګ ښه ځلېږي. خوشبختانه بیا زمونږ د بولنګ برخه ډېره ښه وځلېدله. تاسو ولیدل چې پاکستاني لوبغاړي سخت ایثار کړي ول او تر اخره پورې هغوی هم په دې ډاډه نه وو چې په اسانۍ سره به دغه هدف ته ځان ورسوي. په لومړیو کې ګرچې دوی ښه لوبه وکوله پاکستاني لوبغاړو، خو په وروستیو کې افغان لوبغاړو دوی سخت را ایثار کړل او بالاخره په ډېر مشکل سره د اتو لوبغاړو په سوځېدو سره هدف ته ځان ورسوه.
د لومړۍ لوبې په اړه کراته وي چې لومړۍ لوبې څنګه وګټله او راتلونکي لوبه به څنګه وي، له چا سره به وي؟
لومړۍ لوبه خو هم افغانستان د نیپال سره ترسره کړله او تاسو ولیدل چې هغه کې افغانستان د نیپال سره چې لوبه ترسره کړله تقریبا د یو سلو اویا منډو هدف ورته وټاکه او نیپالي لوبغاړو بیا ونه شو کولی چې د افغانستان ورکړل شوي هدف ته ځان ورسوي. ولې په دې چې تاسو ولیدل موسم یو څه باراني و او اخر خوشوي باران شوی و نو بیا دا اونه هم رقم شوي ول او د سرسنګ کې منډې هم د ویل پر ټارګټ کم شوی و د نیپالي لوبغاړو لپاره. خو بیا هم افغان تو پچونکو د نیپالي بیټسمن پر نه خوځل چې هدف ته ځان ورسوي او لوبه ترې افغانستان وګټله.
راتلونکي لوبه به له چا سره وي او د دغه لوبي ګټل او بایلل څومره ورته اهمیت لري؟
بالکل دغه لوبه ډېره زیاته اړینه ده افغانستان لپاره. ولې په دې چې افغانستان خپلې دوه لوبې کړې وای ګټلې وای بایللې ده. خپل ګروپ کې وروستۍ لوبه ده، هغه به د هند سره اوسېږي. باید چې افغانستان دغه وروستۍ لوبه وګټي.
څه فکر کوئ چې دغه ایمرجنګ کپ سیالۍ څومره د افغانستان لپاره مهمې دي او فکر کوم چې دا لومړی ځل دی چې افغانستان په دغه سیالۍ کې برخه اخیستي؟
بالکل افغانستان د لومړي ځل لپاره په دې سیالۍ کې برخه اخلي او دا د افغانستان لپاره ډېر زیاتې مهمې دي. ولې په دې چې افغانستان لپاره ټول آسیایي لوبډلو لپاره مهمې دي. هر یو هڅه کوي تر څو دا لوبې وګټي، خو دا چې دکې فل ممبر هېوادونه هم دي، په دې خاطر د دویم درجې غړو هېوادونو لپاره ډیر ګټور دي چې دا شانتي لوب یا د شانتي لوب اتروي ترلاسه کړي.
دونه مهم سپورتي خبرونه او ریپورتونه مو اوریدل. په همدې سره زموږ پروگرام هم پای ته رسیدي. تر بلې موږ صفی الله ستانکزی په پاک او بخون کې خدای سپارم.
کور کلی
جوړون کې فرشتہ مرسل.
قدر من دوستانو سلامونه می ومني. ولې ځینې کسان له رواني ناروغانو سره سم چلند نه کوي؟
که چیرته د کورنۍ او اجتماع کومک ورسره نه وي، کېدای شي چې کله کله ځان ته او نورو ته د خطر سبب شي یا د دوی د خودکشي یا سوسایډ سبب شي.
د یک لاله رواني ناروغانو او مخالکو او ډاکټر سره غږیدلیو. درنو اوریدونکو، د رواني ناروغۍ د ډاکټرانو په وینا افغانستان لوغې وادونو څخه دی چې ډیر کسان د جنگ جګړو، بیکاری، بیوزلۍ او د کورنۍ تاوتریخوالي له وجې په رواني ناروغۍ اخته شوي دي. ځینې هم له مور نه ناروغ پیدا شوي. په انساني او اسلامي لحاظ له دواړو ډلو رواني ناروغانو سره نرمي او مهرباني پکار ده. هغوی د نورو روغو خلکو په څیر حقوق لري، هغه باید تر پښو لاندې نه شي. خو ډیری وخت لیدل کېږي چې ځینې کسان هغوی ځوروي، په بیلابیلو نومونو یادوي، ان تر دې چې په کانوی هم بولی. په افغانستان کې که څه هم د ډول ناروغانو لپاره د ژوند کولو امکانات کم دي، بیا هم ځینې ځایونه ورته جوړ شوي چې دوی هلته ژوند وکړي. له دې ځایونو څخه یو هم مرستون دی چې له بېوزلو کسانو سره رواني ناروغانو ته هم کوټې پکې بیل شوي دي. کله چې په مرستون کې لوی کلا ته چې توره دروازه یې ورننوتلو، له لرې مو په یوې سپین سرې ښځې چې د حویلۍ په مخ نڅېدله او سندرې ویلې سترګې ولګېدلې. ښځې ته نږدې ورغلو، پرته له دې چې غوښتنه ورنه وکړو هغې خپله خبرې پیل کړې. مرستون کې داسې رواني ناروغان هم اوسېدل چې په پوره توګه یې خپل اعصاب له لاسه ورکړي وو. د هغوی په پښو کې زولنې پرتې وې، ځکه که آزاد پرېږدي سره وژني. څو ځلې په شخړو کې یو د بل غوا کې په خوله خوړلې هم دي. ماري او بیبي ګل له همداسې رواني ناروغانو څخه دي.
نویسه بندر کې ولمیرځای وټلو په نویسه جاپان کې زه په نویسه بندر کې یم.
کوم ځای دې خوږیږي؟
یه ځای مینه خوره سره سوي دي، کله مینه چې سره سوي
ښه ای ځای دې مینه خوږیږي؟ ښه څوک دی یادیږي اوس چاپ څخه پای
نویسه جاپان ته نه راځي، دې خواته به دا برنده دې خواته دور نه راځي، وته دې نان دکانونه نه دي.
وکه کوم ځای دی خوګیږي چې تکلیف لري؟
کوم ځای نه خوګی.
څومره وخت کیږي دلته؟
څو دی اسکی
نو مخمانه په ټوله ځخ سړای نه
مې نه اسکی دلته.
ښه مخکې چرته وی؟
مخکې بغلان
کیم؟ بغلان گریتی که ولی؟
آره کور بدن نیست.
پکور گریت سوک دیر بدی سیگی؟
کور سوک بدن نیست.
چه بس خب سعی؟
دوباره دایم دایر این دوست خفه. کوتنه.
ولی کوتنه چی؟
آرتانو دکهی.
سوک دیم رکهی؟
نه دیون من سرای خسرو من دخواهیم ده.
ولی دیم رکهی؟
تخت دلیتی من دکهی نمی‌فری.
تخت دلیت؟ تدل ترا تخت دلی راغلی؟
څون کې زنی روان ناروغان خوشاله دي خو زنی بیا په چغو ژړی خپل کور او د کورنۍ غړي غواړي خو داسې کورنۍ هم شته چې دوی د تل لپاره هېر کړي په کلونو کلونو یې هم پوښتنه نه کوي
نوم مې فاري غریبي ناروغه شي
اوس دلته پتنګې
نه پتنګ نه یم ښه خوشاله یم خدای مې دي چېرته نه بیې ټولو مکې
همدا ځای ښه ده
همدا ځای راته
ولې دې دومره خوښ ده
خو همدغه ځای مې ډېر خوښ ده ډوډۍ راکوي بستره راکوي کوټه راکوي خواړه اشی راکوي وادي مې درلودل همغه به ډېر تمام ورځ کې نام دیندغه ګنډل منډل
ښه بری کمل ګنډل
ابو انده دا زړې توشکې مو شچې دا شان دا خینه چان مينځه توشکې مو شچې زړې
ګنډل دې زده دي
د سمې زام نه دي د سلې لګ لګ خار پیرو
ښه ډوډۍ په خوله ایسي
نه هم دې خراب ترات نه
کاتری نمرت وای
مانم ماجل ته پلادل ملد عقل وسلم بملازن کی سم داس داند
دلته پتانگی وس
داد داس یم
ولی پتانگی دلته
بمول بکولم بدس
ته غوړی کورته دلاره
سی آ مسائل له مسکل سناز د مل ساده
ها د کور کار دز ده
سم نم نا و کول کار کوم چاړو ویم آسی کوم
خا څوک دی دیږي چوب څه خفه
دود مادل بز ګول بز بدمل بز بلادن مل زرا کلا بز مدد کول مې یادی
پمراستون کې وکاسا ساتون کې د وڅل ویخت رواني ناروغانو ساتنه کوي هغه ویل دوی ته ټولو سخت کار د رواني ناروغانو منځل دي د دې ځای یو کارکونکي راي لغ خپل ورځنی کار چې رواني ناروغانو ته کوي داسې دی
دغه ستاسو کوم پاس له دغه نه دا زما بیا بیګو چې نو کریم بیا ګوډي موډي تاسو کوم جامه غند کوم کوم پالم پالې ورټوله ومه خلاص سابوي چې چا ورته تاسو کوم نو خلاص مينځي
سره په تکلیف له دوی سره
د دوی سره څنګه په تکلیف نه یوای پرون راستل د لاغل تم باندې کړي وا له لون د پنجره راوتل نو را پنجره درسته ولاړه دای پرون ولا بلې هو اهلا نو وسل چې ګرځي په ډوره ترس کو
د مرستون مسول محمد زید کوشان بلشته من خلکونه ګیله مندې هغه وای چې رواني ناروغان ډېر مرسته ته اړتیا لري خو یو ورځ هم داسې څوک ونه لیدل چې ورشي او د مرستون لاړو خلکو سره مرسته وکړي
زه چاله ته زما دوی ماته ماما غکې زه ورسره کینم ورسره قصې کوم ورسره یو ملګری پایس ورسره ژوند کنه دی یو امیر پایس په دې خاطر دغه ضرورت لري د نوازش نه ضرورت لري د تشویق نه ضرورت لري اس ما سره بد خبرې نه کوي زه چې زم ما نه وای ساجق ما نه راوله ما نه د لبسرین راوله د شزینه چې ضرورت لري ما نه ژخ کوي چې دا شان ما ته راوله اخه ورس چې زم عملته هغه سره کینم کله کله زه هغه سره دودی هم خورم اما هغه ورس زما په ژوند کې یو خاطره ده ډیر راحت خوب کوم ظلمي آرامه کوي چې زه هغه سره کینم خو ظلم په دې بد کیږي چې اما هغه شزینه کساندي که نور کساندي د دې جامع خلق دی او یو کس ناراضي ورته یو نوازش کوي یو څوک ناراضي ورته وای چې دوی د دې وطن بچان دي
په کابل کې رواني روغتون هم غزای دی چې هر ورځ ډیر کسان ورځي او غواړي چې خپل ناروغ درملنه وکړي د پغمان اوسن کې فوزیه غا څوک ده چې دوه میاشتې مخکې د کورنۍ تاریخوالي له وجې رواني ناروغي اخته شوې ده
یو جامع ناروغي ګزوري زره کړي ماندو میچ کاری کنن زد خواب کنن و ما آبدی آج خوابه دل خانه گی و آج جوابم
تو خوشحالی تو کورت لارسی؟
ها
تو روی تر نیز دیسالک تر توی دلور دل تو آخر ایش ندیسی سوالا
دا دا دو میاشتی بکیگی دل تا چرا خلی
آخر دیتی نپایدن دما بشی ببندی
ها
نپایدن دی برا تلی دوری بغنگا
ها
ما بغاولا دی منت کورا باندی جیگه کنم بلار می میر لارم
خواه
اولا پاک نشان را غیوه تو چه به کبر که از باوی پیرای پیراکت دست
بیا پیرای راکت دست
راکت دست دی منت دو کد مد خلی ساده و نیما سلگی سوی سلگی که زدست زما نمور بزنم ما باندی بطر و
بوتلم پلا ډاکټر ته ملا ته یو جای بل جای بوتله یې څکارې ورنه کښېناسته نناسمه شپه ده بېګا ته چې دلته راغلي دلته هم دغه حالات دی چې پېچکاري وکړي ډوبه ده چې پېچکاري ونه کې بېرته منډې وینا کوي یاره خبر کوي لکه دا اوسې چې کوي
دا ولې داسې سوت څه فکر کوي
مهر لرم مهرې دا بند نرې د مهرې رنازم مهره مې ډېره بده
روانی ناروغانو سره کورنۍ هم ډیر تکلیفونه ویني لېوې خو د دې مرست از ژخري له بل پلوه ساتنه ورته سخت شي حمیده چې لشرش پوره په دې خو خپلې یوشت کلنې لور سره بستر ده او سره خکېدلې یو
بس کوټه یې نیولې تاسو په ورځ کوټه نیولې واره بند کړې وي ورسې بند کړې وي بس په کوټه کې بند ده نه چا سره خبرې کوي نه چا سره کینی هیڅ کوم نه وایي د دوه میاشتې چکو وړې چې ماته چکو راکړي چې زه ځان وایم یا تاسو وایم زه ځان وایم موږ چکو تر پټه وو ورونه مو تر کلب کړې دي په ویلې ورمو کلب کړې ده په دیوالو نه خېږي جای بند یې ساتو
وی خو بینه
مخکې مې ویلې ده اوس مې ولا کغه کوم ته کړی بیا مو پرونه بل اوس مې دې 3000 روپۍ یو تعویز وتراوه ها چې څنګه غاړې ته شو بجې کې په ځان بنا وکړ زم ویل لمبونه چپا کول خو دې چپا کولې ورسې ماتولې شیشې ماتولې ارڅې ماتولې
څه فکر کوي دا ولې دا اساس ولا
الله په موږ څه پیو د څلور پنځه کاله موږ دا سي ګرځ تا وو یو جې مومنه د په پرخه نه مزارتونو په پرې کې دې سم خل زیات په پیزه نه کنه سم خل زیات غره کې ملا د یو تا څار په
څومره په تکلیف یو سره
داسې په تکلیف یم بس یې ماز باندې تبا کړه
دې لاسه مې فشار پیدا سي دې لاسه مې سر خوږیږي بس کرا غرضه یې خی نسالته ورسره ابل حضرت یې چې چاکو راکه زه دې وایم په یوه دنیا کې به یو جایو زه ډارې کم
راکه روغ ژوند دې راته کو کورې راته کار سي راته کم داسې رقم چې غوي چې داسې طاقت به وته ونه کې داسې چې غوي زړه مې واچو پرې مې دې ورونه راته خلاص کې زه واسم
وسه دی غوروانی ناروغانو پاک لوغه کیدل چې په مرستون او روختون کې وسیږي روزو غوروانی ناروغانو ته چې په کور کلی کې ګرځي دا چې د ټولنې د خلکو لخوا څومره زورول کیږي او بیا یې پایلټ شوی د خصوصین کروبینا او د کابلوسن کې مریم د سترګو لیدلې حال وایي
ما د سی او پی هم لیدلې مثلا په خصوص ولایت کې یو کوچنی ماشوم لیونی باندې امنه سوار کړی وو بیا هغه راپورته شوی وو په د باندې وار کړی تصادف اندغه د چې کوم کړي د ماشوم په طرف شته وی لیونی هغه سترګې ته ورته برابر شوی وو هغه سترګه عملیات شولا ته دومره شدید هغه زخمی شوی و چې سترګه ونه ایستله نو دا ماشوم تر ابده پورې کله چې دغه شم آی بی پاتې شو
زیات وخت غټان کینی ماشومان ته وای چې ورسی پتی وی ولی یا مثلا په اتمال دلی خپل ورس بونجانومی ویستل بیچاره حالت بد دلوده دغه په روحیه نورم تاثیر کوي دغه حالت نورم خرابېږي کنزربانی کوي چې دا صحنه په ماډی مثلا بد اغیزه وکړه
محمد زمان چې سپینګری دی د ځوانې له وخت نه کیسه کوي چې په کلی کې به رواني ناروغ زوروه خو وروسته په دې پوښو چې سم کار نه کوي
زمونږ په ځای کې داسې ولېونه شته دی د علاقان خاصه د ځوانانو د کانې په ځابوي او هغه په قار شي په غوسه شي او داسې تیګه راواخلي مسراسن گزار کوي د دې لېونی کورنۍ چې کومه ده دوی خلکو ته وایي چې زمونږ د لېونی پورې کار مه لرئ د دې حساب کار نه کوي او که څوک مړ کړه نو مطلب دا دی چې زمونږ به هیڅ قسم مسؤلیت نه یو سړی دی چې کاکا کاکا ورته ټول خلک وي دا په د ډېر مهربانه دی چې څوک یې راپذابوي او تکلیف کوي ورته وایي چې کاکا زما شو ستانه شو کاکا تا ته څه نه راوړي ما ته یې راوړي نو په دې باندې دی سخت غوسه کېږي باور وکړه چې ما خپله ډېر راپارولی دی خو په هغې وخت کې زه هلک وم او دی مالک و ځوان و اوس دی هم سپینګیری دی او زه هم د راپارولو نه یم زه هم سپینګیری یم اصلا بس ډېر ګزارونه یې په ما هم کړي دي بیا چې کله دی چا پسې شي چې ګزار پرې کوي نو خلک پرې چغې جوړې کړي چې مه کوه ما سړی یا ودریږي او یا خپل هغه عمل دغه نه او که چا پې غږ ونه کړه داسن ګزار کوي او حتی مړې هم کړي دي
له رواني ډاکټر قریشي نه مو پوښتلي چې د رواني ناروغ درملنه کیږي که څنګه او بل دا چې له هغو سره څه ډول چلند پکار دی
دا رواني تکلیفونه په مختلفو درجو باندې موږ ته په دې شفاخانې ته راځي او دوی چې دی بعضې ښه کېږي بعضې نسبي ښه کېږي رواني تکلیف د جسمي تکلیف نه فرق کوي لکه یو سړی دی تبه لري تبې زه دوا ورته ورکي اخه شي بیا چې تر څو مریضي کلونه په دې باندې تېرېږي رواني تکلیف داسې نه دی رواني تکلیف هغوی چې هغوی لیبل شوي دي دوامداره خپل دوا د خوري تداوي کېږي ولې نه تداوي کېږي اکثرا تداوي کېږي په هر اجتماع کې سټرس موجود دی لکه زمونږ په جامعه کې چې نن هرې خواته ګوري چل فریب رشوت قتل تختونه څنګه به لیونی نشي. خو که چېرته په اجتماع کې اجتماع دې ته احترام نه کوي، عزت یې نه کوي، نو هغه چې دی بالاخره د اجتماع نه ورو د همدغه بد ذهنیت په خاطر باندې چې خلک یې د هغه نه لري، د یو ننګین داغ دی، هغه ورو د اجتماع نه لرې کیږي. کله چې د اجتماع نه لرې شو، د کار او فعالیت نه لرې شو، هغه دغه مرض دوامداره کیږي. اجتماع ته باید تعلیم ورکړل شي تر څو د دغسې اشخاصو په مقابل کې د زشت رویې نه د ځینې تانې ورکولو ځینې خودداری وشي. که چېرته د کورنۍ او اجتماع کمک ورسره نه وي، کیدای شي چې کله کله ځان ته او نورو ته د خطر سبب شي یا د دوی د خودکشي یا سوسایډ سبب شي. حتی موږ ورته دا وایو چې رواني تکلیف ورته وایو، او دا نه وایو چې دا لیونی دی، دا فرزند دا رقم تکلیف باندې مساد دی، ځکه دا خبره په هغه باندې ډېر بد تاثیر لري.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com